دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ دویمه سهارنی خبرونه اوري زه سلیمان شاه د دې سات خبرونه الولم د ټرمپ اداره بل هفته له افغانستان نه د 4000 امریکایي عسکرو د لویسلو د پلان د اعلانولو نیت لري او ښاغلی ټرمپ خپل اراده لوړپوړ مشاورانو ته روښانه کړې ده د ان بی سی تلویزیون د رپورټ لمخې چې د شنبه په محلي وخت مازیګر خبر کړي ښاغلی ټرمپ مخکې نیت لري چې ټول امریکایي عسکر د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو مخکې له افغانستان نه راوباسي خو اوس نیت لري چې صرف 8000 او 9000 عسکر هلته پرېږدي دا خبره څلورو موجوده افغاني او لوړپوړو امریکایي مامورانو د ان بی سی تلویزیون ته کړې ده د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر تیر هفته په واشنگتن کې په یو علمي غونډه کې په خپله وینا کې ویلو کله طالبانو سره موافقه هم ونه شي متحده ایالات په هر صورت کې نیت لري چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر کم کړي دا وخت باندې 10000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي دا خبر په داسې حال کې خپور شوی چې له اوږده ځنډ نه وروسته طالبانو په قطر کې د امریکایي مامورانو سره خپلې خبرې بیا پیل کړې دي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د شنبه په ورځ پر بډایو هیوادونو غږ وکړ چې په عاجله توګه له هغو ملیونونو افغانانو سره بشري مرستې ورسوي چې په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو جنگ او ناامنۍ په وجه خپل کورونه له لاسه ورکړي دا وخت په نړۍ کې 8.1 میلیونه خلک جنګونو او وسلوالو شخړو په زور او جبر له خپلو اصلي وطنونو نه وتو ته اړ کړي دي چې 4.6 میلیونه افغانان دي ټاکل شوی ده چې بل هفته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرې په اهتمام په دې اړه د ګلوبل ریفیوجی فورم په نوم نړیوال کانفرنس جوړ شي او دغه موضوع په کې مطرح شي وړمه شپه د غزنی د ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د نودې په سیمه کې د طالبانو طرفدارو عسکرو په یوه داخلي برید کې د ملي اردو د قرارګاه 15 عسکر ایشتلي او وژلي دي او 2 تنه ټپیان کړي دي طالبانو د دغه برید ذمواري په غاړه اخیستې ده فکر کېږي چې یوازې سکل پر حکومتي ځواکونو باندې د خپلو ملګرو لخوا 50 ځلې حملې شوې په داسې حال کې چې د لیبیا په ختیځ کې د یاغي جنرال خلیفه حفتر په مشرۍ وسلوال ځواکونه دغه هیواد پایتخت طرابلس تر نږدې کېږي او د وی خونړۍ جګړې ویره زیاته شوې د ترکیې دفاع وزیر د شنبه په ورځ د لیبیا د مرکزی حکومت سره د پوځي همکارۍ په غرض د هغې دفاعي معاهده د فعالولو په باب غږېدلی چې په دوحه کې لاسلیک کړې وه له تېرو 3 ورځو نه د دواړو خواو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي د جنرال حفتر ځواکونو په تېرو 40 ساعتونو کې د طرابلس ځینې مهم برخې له حکومتي قواو نه قبضه کړې دي د لیبیا صدر اعظم فایز ال سراج ترکیه ته د عاجل پوځي مرستې خواست کړې په عین وخت کې د فرانسې جمهور رئیس ماکرون امانول چې د مدیترانې په سمندرګي کې د طبي منابعو د لټولو لپاره د ترکیه او لیبیا همکارۍ سخت په غوسه کړې د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې اروپایي اتحاد د مدیترانې په سمندرګي کې د قبرص او ترکیه ترمنځ په شخړه کې د قبرص ملاتړ کوي د رویټرز خبر اژانس وایي چې د لبنان امنیتي ځواکونو د شنبه په ورځ په بیروت کې پر هغو زرهاو احتجاج کوونکو باندې باندې ربړي مرمۍ وار کړي او کې بهونکي غاز استعمال کړ چې کوشش وکړو ځانونه د بیروت په ځل کې دولتي دفترونو ته ورسوي که څه هم چې د خونړیو احتجاجونو په نتیجه کې صدر اعظم سعد حریري استعفا ورکړه خو د لبنان ولس د ژورو بنیادي او سیاسي اصلاحاتو او اداري فساد او غربت ختمولو غوښتنه کوي د رویټرز اژانس د رپورټ لمخې تیر هفته د هند مرکزی حکومت لخوا د تابعیت د نوي قانون په خلاف د هند په ختیځ کې د شنبه په ورځ حمله تشدد نه ډکې مظاهرې روانې وې قهرجن احتجاج کوونکو په لسګونو دولتي موټرو ته اورونه واچول او لږ تر لږه د اورګاډو شپږ سټېشنونه یې تباه کړل نوی قانون هندوانو سیکانو بودایانو او عیسویانو ته چې له افغانستان پاکستان او بنګلادیش نه هند هندوستان ته 3 لسیزې مخکې کډه کړې وه د تابعیت اخیستل اسانۍ خو له مسلمانانو سره د هند د تابعیت اخیستل سخت شوي دي د شنبه په ورځ د سوډان په پایتخت خرطوم کې یوې جنایي محکمې دغه هیواد معزول شوی جمهور رئیس عمر حسن البشیر ته د قدرت په دور کې د بډو خوړلو اختلاس او اداري فساد په جرم د 2 کلونو د بند سزا واوروله 25 کلن عمر بشیر د 10 کلونو لپاره د سوډان جمهور رئیس داو د دې خبرنا
درنودونکو خبرنام د امریکا غاګ آشنا ردونه واوریدل. تاسو د امریکا غاګ آشنا ردو سهارنې خبری خبرونه ته غوږسی چې د واشنگتن نشریږي. د هم د روان خبرونه لمړی مطلب د ملګرو ملتونو د مهاجرونو ادارې یا یونیسیار د ملیونونو افغان مهاجرو لپاره د پراخ ملاتړ او مرستې غوښتنه کړې ده چې د څباندې څلورو لسیزو د جنگ په وخت کې بې ځای شوې دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د نړۍ د مشرانو نه غوښتي دي چې بلونه په جنیو کې د نړیوالو مهاجرو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا غا خبریالی لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه رپورټ راغلی.
اویا اشاره اته ملیونه خلک په نړیواله ساته په زور او تعقیب سره بيزه شوي دي چې ساره نه لري. په دوی کې څلور اشاره شپږ ملیونه افغانان دي، څو باندې نیمایي مهاجر دي او دوه ملیونه نور دننه په افغانستان کې بيزه شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وای افغانان په نړۍ کې د داسې نفوس نمایندګي کوي چې تر ټولو نه د زیاتې مودې لپاره بېځای شوي، بې له شتمنۍ نه شوي او محروم شوي دي. د یو این ایچ سی آر نتاق بابر بلوچ امریکا غږ ته وویل د افغانستان د 2.5 میلیونو مهاجرو نه 90% په پاکستان او ایران کې دي. بابر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
In terms of their hosting countries, 1979 was the first year when Afghans started to flee the conflict. Today we are in 2019. After 4 decades and 40 years, Afghans are still being hosted by Pakistan, by Iran.
د دوی د کوربه هیوادونو په لحاظ 1990 لومړی کالو کله چې افغانانو د جنگ له کبله په هجرت پیل وکړ او موږ اوس په 2019 کال کې وو. افغان مهاجر د 40 کالو نه وروسته لا تر اوسه په پاکستان او ایران کې دي. بلوس وایي افغانان مخ په زیاتېدونکي توګه اروپا ته مهاجر کیږي چې دننه په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو نه تختي او د دوی په کوربه هیوادونو باندې مالي فشار راوړل کیږي. بلوس بیا وایي
افغان اسالم سیکرز کانسټیټیوټ The majority of people arriving in Europe in terms of their asylum applications this year, we have seen in the Eastern Mediterranean around 70,000.
په افغان سیاسي پناه غوښتونکو کې د هغو کسانو اکثریت ته چې اروپا ته رسیږي او د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکوي. موږ په روان کال کې ولیدل چې د ختیځ مدیترانې د سمندرګي له لارې تقریبا 90,000 تنه اروپا ته رسېدلي دي چې له دوی نه 10.4% افغانان دي. بلوس وایي دغه یو مخیز لیک د افغانانو لپاره د نن او د خپل هیواد نه بهر د دوامدار ژغورنې او مرستې په ضرورت باندې رڼا اچوي. د څرګنده کړه چې دغه افغانانو اکثریت ځوانان دي. دی وایي دوی د افغانستان راتلونکي ده، لیکن د خبرداری ورکړه چې بینالمللي مرستې نه به د یوې سوله ییزې او باثباته ټولنې جوړول مشکل وي. د یو ان ایچ سی آر پر روان کال کې د افغان مهاجرو او دننه په هیواد کې د بېځای شوو خلکو لپاره څه باندې 15 میلیونو ډالر غوښتنه کړې وه چې د هغې نه څه کم نیمایي لاسته راوړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ارګوی د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت استاذی زلمی خلیلزاد کابل ته ورزی او د طالبانو سره د خپل مذاکراتو په اړه د افغانستان چارواکو ته معلومات ورکوي. رحیم کل سروان په د کابل نه ریپورت لري.
روسیه له هغه چې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استاذی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره خپلې خبرې ودرولې او راسن پاکستان ته لاړ. اوس افغان حکومت وایي چې زلمی خلیلزاد به حتما کابل ته راشي او افغان چارواکي به د خپل فعالیتونو په جریان کې واچوي.
خلیلزاد صاحب کابل ته راځي، خامخا د حکومتي چارواکو سره به ویني. دوی به خپل د فعالیتونو گزارش به رئیس جمهور سره دوی شریکي. زمونږه تمه دا ده چې طالبان اوربند ومني او د افغان حکومت سره مخامخ مذاکره وکړي تر څو مونږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پاکستان ته د زلمی خلیزاد د جمعې د ورځې د سفر په تړه وایي چې خلیزاد له افغان حکومت سره یو ځای د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو د بګرام د کتنې د اهدافو د پرمخ بیولو ماموریت لري. ولسمشری باندې د افغانستان په سولې کې د پاکستان عملی اقدامات غواړي. خو زلمی خلیزاد ویلي چې په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د پوز د مشر باجوا سره کتلی د سولې د خبرو نه خبر کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر راکمولو او اوربن کې د پاکستان د مرستې ارکرای کوي ترڅو د بین افغاني خبرو لامل شي. خلیزاد د دسمبر په 14 په خپل دوه ټوټینو کې بیا ویلي چې د طالبان سره خبرې د لنډې دمې لپاره درولې دي. خلیزاد ویلي چې طالبانو ته د بګرام د بریټ په اړه سخت غوسه څرګنده کړې ده. طالبان باید وخی چې کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته ځواب ویلی شي. بل ټوټ کې ویلي چې لنډه وقفه اخلي ترڅو طالبان د خپل مشرانو سره په دې موضوع سلا وکړي. په قطر کې د طالبان ویان سویل شاهین بیا ویلي د خبرو فضا مثبته وه او دواړه لورو موافقه کړې ده چې څو ورځې له مشورو وروسته بیرته خبرو ته دوام ورکړي.
مذاکرات د طالبانو په غوښتنه معطل شوي. د بګرام مسأله په دې توقف او مذاکراتو په ودرېدو باندې کوم خاص اثر نه لري. طالبانو غوښتنه وه، طالبان غواړي چې د اوربند او د بین د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په مورد د خپلو مشورانو سره مشوره وکړي.
طالبانو د چهارشنبه په ورځ په بګرام کې په داسې حال کې برید وکړ چې په قطر کې امریکایي لوري سره مذاکرات کول. د سولې خبرې درې میاشتې مخکې په کابل کې د یو برید لامله لغوه شوې وې.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږیستئ چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به نن په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل پیل کړي. چارواکي وایي چې د دې اونۍ تر پایه لومړنۍ پایلې اعلانوي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال حکمت سروش راپور کې اوري.
بسم الله الرحمن.
د ولسمشری د نوماند عبدالله عبدالله پلویانو په وو شمالي ولایتونو کې د ولسمشری د ټاکنو د رایو بیا شمیرنه بند کړې و. اوس شاغلی عبدالله پر خپل پلویانو ژغ کړی چې سبا په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته اجازه ورکړي. د ثبات او همپالنې ټیم د 22 نورو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش سره پرې کون اعلان کړی و.
د ټاکنو کمیسون مونږ خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی او دغه پروسه مونږ په همدې خطر چې غیر قانوني پروسه و مونږ پکې ګډون نه کوو. اوس تا مدد چې د شکایت محترم کمیسون په دې اړه پریکړه وکړي او دغه مسایلو چې مونږ پکې حضور نه درلود مونږ ته چون پایلې د منلو وړ دي له سره یو تصمیم ونیول شي چې مونږ پکې حضور ولرو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د پاتو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې ته تیاری نیولې او سبا به دغه ولایتونو کې بیا شمیرنه او تفتیش پیل کړي. دغه کمیسون وایي چې د 22 ولایتونو چارې بشپړې شوي او د روانې اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
کوشش کوو چې نن بعضی ولایتو ته د منګه هیئت ورسیږي او امیدوار یم چې سبا ته په خیر 8 بجې په وو ولایتو کې د منګ ټول کارمندان موجود وي. هیئت چې د مرکز نزي او دوی وشي کوله په جوړیان د 2-3 ورځو کې دغه پروسه کاملا تکمیل کی د ناظرین او مشاهدینو په حضور داشت او منګه ابتدایي نتیجه اعلان کړه.
خو د ولسمشری د نومان محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم ټینګار کوي چې کمیسون باید ژر تر ژره د ټاکنو پایلې اعلان کړي.
بیش ازی نه کمیسون
تر دې زیات دی نه کمیسون د افغانستان خلک په انتظار کې پریږدي او نه د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو دغه لوی پروسه او دیموکراسي تمثیل یارغمل کوي.
بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې اختلافي رائے به وڅېړي.
کمیسون شکایت انتخاباتی مبنا
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون قانوني بنسټ په پام کې نیسي. تخنیکی مسائل به وارزوي او بل اخر به هماغه محل خپل پریکړه اعلان کړي.
د عبدالله عبدالله پلویانو تیره میاشت وروسته لاغه چې د دوی په باور کمیسون درې لکه جنجالي رایې د بیا شمیرنې په بهیر کې شاملې کړي په وو شمالي ولایتونو کې د کمیسونونو دروازې بندې کړې.
شمالي کوریا پرون د شنبه په ورځ وویل یو مهمه ازموینه یې وکړله چې ستراتیژیک اتمي مخنیوي یې تقویه کړی. دغه ازموینه د هغې نیټې نه د مخه وشوله چې دغه هیواد امریکا لپاره ټاکلې وه په اتمي خبرو کې ورنه زیات امتیازات ترلاسه کړي. امریکا غا خبريال بل غالو په دې حق لا راپور لري.
شمالي کوریا پروند شنبه د ورځې د ماسپخین نورسته د ازموینې په باره کې کم تفصيلات ورکړل چې د مصنوعي سپوږمۍ په مرکز کې شوه. د عین مرکز د شمالي کوریا تیر هفته کې ازمایښت کړو او څارونکو وایي دا د راکټ د انجن ازمایښت و. داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوږدو واټن د داسې توغندي یا مصنوعي سپوږمۍ د ازمایښت لپاره تیرې نیسي چې ګاډه توغولی شي او احتمال لري په دواړو کې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ نه کار اخیستل شوی وي. شمالي کوریا په خوا په ظاهر کې د سوله ییز مصنوعي سپوږمۍ د توغولو په نامه د اوږدو واټن بالستیک توغندیو ازمایښت کړی دی او داسې فکر کېږي دا به یوه لاره وي چې نظامي تاوتریخوالی په کنټرول کې وساتي. سوال دا دی چې دغه اقدام به څومره په اتومي خبرو باندې تاثیر وکړي. شمالي کوریا امریکا ته د کال تر اخره پورې وخت ورکړی دی هغه څه له منځه ویسي چې دا ورته دښمنانه پالیسي وایي. شمالي کوریا د روانې میاشتې په سر کې ژمنه وکړه چې امریکا ته د حسابیانو د اختر تحفه ورکوي او وایي دا د امریکا پورې اړه لري چې څه تحفه انتخابوي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا ټاکلې نیټه له نظره غورځولې ده. د شمالي کوریا په خلاف خپل لهوازي هم زیاته کړې ده او په دې وروستیو وختو کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د راکټ شخص په حیث اشاره وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
او سم درنډونکو د امریکا د جمهور رئیس د استزا په حق لای راپور لرو. د امریکا د استازو د مجلس دیموکرات وکیلان د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د استزا کولو ته نور هم نږدې شوې دي. د څوار لسوساتونو بحث وروسته قضایي کمیټه د همدې تیر جمعې په ورځ رسمن په جمهور رئیس ټرمپ تور ولګو چې د واک نه ناوړه ګټه اخیسته ده او د کانګرس په تحقیقاتو کې خنډ جوړ کړی. تفصيلي په دې راپور کې اوري.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وی چې خای پر راتلونکو ورځو کې استیزا شي خو هغه په پروسه انتقاد کوي.
د استیزا له قدرت څخه کار اخیستل د دې هیواد لپاره د خجالت خبره ده.
د امریکا د استازو په مجلس کې د کابو ټولو دیموکراتانو لخوا د استیزا د دوه موردونو تایید د راتلونکو کال په لومړی کې په سنا کې د محاکمې اړتیا رامنځته کوي. د استازو په مجلس کې د خپل ورستۍ هڅو په دوام دیموکراتو قانون جوړونکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جمهور رئیس دې د خپل شخصي سیاسي ګټو لپاره له اوکراین سره د امریکا د مرستې د کارولو لامل له دندې ګوښه کړی شي.
که اقدام ونکړو خطرات څه دي؟ له تیرو څلور نوي ورځو څخه د مجلس د تحقیقاتو لپایل او همدارنګه په تیرو دریو کلونو کې یو د نه انکار وړ حقیقت رابرسره شوی که د ولسمشر لخوا د واک ناوړه ګټه اخیستو ته ځواب ورنکړو دا لړۍ به روانه وي. کله چې جمهور رئیس د انتخاباتو استقلالیت ګواښي نه شو کولای د خپلو مشکلاتو د هواري لپاره په انتخاباتو اتکا وکړو.
خو جمهور غوښتون کې وایي د اوکراین ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د جولای د 15مې ټلیفوني اړیکه په اوکراین کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره وه نه په خپل هیواد کې د سیاسي موقف د پراخېدو. هغوی وایي دیموکراتان له وړاندې د ټرمپ د استیزا په هڅه کې وو.
They predetermined they were going to
هغه د وړاندې تعهد کړی و چې دا کار وکړي او اوسې وکړ. هغه په دې اړه ژمن وو خو هیڅ ثبوت او شواهد نه درلودل. جرم نه دی شوی خو دوی پر مخ ولاړل. هغه هیوا سره جلا کړی.
په تاریخي لحاظ د جمهور رئیسانو استیزا هیواد وشلې دی. په داسې حال کې چې اوس به حال کابو نیم هیواد د ټرمپ د استیزا ملاتړ نه کوي. دیموکراتان وایي عامه نظر پوښتنه د دوی د پلوي ښکارندوی کوي.
خلک فکر کوي دوی باید پوه شي چې د امریکا جمهور رئیس څوک دی. کوم بهرنی قدرت نه دی. هغوی فکر کوي هیڅ څوک تر قانون اوچت نه دی. موږ او یو شمېر کسان فکر کوو چې جمهور رئیس باید له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستو او د کانګرس د مخنیوي په برخه کې حساب ورکوونکی وي.
سره له دې چې د سنا مجلس به چې اکثریت جمهور غوښتونکي دي جمهور رئیس ټرمپ ته برات ورکړي او له دندې به لري نه کړي خو جمهور غوښتون کې وایي استیزا به د امریکا د ډیپلوماسۍ لپاره نړیواله وقف ولري.
د خوست په ولایت کې د پاکستاني کلدارو د بندیدو او د افغاني د ترویج لپاره تازه هڅې پیل شوې دي. ولایتي حکومتي چارواکو امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې ده چې په خار او اطرافو کې سوداګریزه راکړه وکړه په جدي ډول وڅاري. په مکرې په حق له د امریکا غږ د خبريال ابراهیم رحیمی راپور ده.
د افغانۍ د ترویج په دغه تازه کمپاین کې یو شمېر دولتي مامورین د خوست خار پر مارکیټونو ګرځي دکانداران مشتریان او مجموع کې ټول خریان تشویقوي چې په افغاني راکړه ورکړه وکړي. د غراز د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د ځوانانو په مټ د افغاني د ارزښت او چلند په اړه پر خلکو تبلیغاتي پاڼې ویشي. د ځینو خلکو په باور د افغاني د ترویج لپاره اوږدې جدي مبارزې او پراخ ملاتړ ته اړتیا ده.
تر څو چې د خوست ولسونه ځوانان مدني نهادونه او مختلف ریاستونه د دوی سره همغږي نشي ملاتړ یې ونه کړي په دې کې نو یوازې په حکومت نه کېږي، موږ باید د دې پروسې کلک نمایته وکړو، کلک ملاتړ وکړو.
په خوست کې د بهرنۍ سکې کلدارې د بندېدو دا وروستۍ هڅې په داسې حال کې شروع شوې چې د افغانۍ په بدل کې د کلدارو د نرخ لوېدا ته په کتو سره دا وخت د افغانۍ د ترویج بهترینه موقع بلل شوې. ولایتي حکومتي چارواکو هم امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې په ښار او اطرافو کې سوداګري راکړه ورکړه په جدي ډول وساري.
منګ ته باید شرم په کار افغان اف د سیدی او بل ملک روپی د منګ ملک کې چلیږي، تو ور سره پاکستان د منګ افغانی پی جی ګم دا د منګ افغانو ته دونه ارزخ نه ورکه، خپل واد روپی ته ارزخ ورکه. باید منګ ما افغانان ځان کې احساس پیدا کو سیدی منګ اوریات دا منګ باید افغانو سره خپل وطن ارس سره مینا ولرو، منګ باید افغانی وکړو، دای منګ لپاره ډیره ښه خبر ده.
په تیرو څو کلونو کې هم حکومتي چارواکو په خوست کې د افغانۍ د ترویج او د کلدارو د بندېدو په اړه هلې ځلې کړې دي، حکومت ښکارانه نتیجه په لاس نه ده ورغلې.
د خوست دی ولی مرستیال عبدالواحد پټان وای بل ګام باید وي چې خاریان په ځنګړې توګه دکاندارانو او سوداګر په اجباري ډول د افغانۍ راکړې ورکړې ته اړ باسي.
دا اول پړاو دی، په دویم پړاو کې به جبري حالت دی، او په دریم پړاو کې کېدای شي چې موږ دکانونو نمبر ته وتړو او مارکیټونو نمبر ته وتړو. په دې جرم باندې دا عدلي او قضایي ارګانو ته هغه عاملین چې د دې کار باعث موږ د دې پروسې ګرځي او یا لاس ناخلي د خارجي اثارو د پیرو پلور نه، هغه به عدلي او قضایي ارګانو ته هم معرفي شي.
ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونو کې چې ډیورن کرښې ته څیرمه پراته دي، له دولتي چارو پرته نور زیاتره ورځني کاروبارونه د کلدارو د حساب پر بنسټ کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د حکومت د وی تازه طرحې په اساس که هر افغان بندي 50 پاڼې کتاب ولولي او په اړه لس دقیقې سیمینار ورکي او یا لس بندیانو ته لیکل او لوستل زده کړي، د حبس موده یې کمیږي. د حقوقي چارو کارپوهان دا یو اصلاحي اقدام ګڼي، خو وایي چې د قانون په اساس هیڅوک حق نه لري چې د مطالعې په بدل کې د یو بندي د حبس موده کمه کړي. د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر راپور اوري.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د محابس او توقیفخانو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی امریکا غټ تول دا طرحې د زندانیانو د بوختیا لپاره جوړ کړي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا هم تایید شوې ده. د ښاغلی کوهستانی پر وینا د دې طرحې لمخې هر هغه افغان زنداني چې 50 پاڼې کتاب مطالعه کړي او په اړه یې 10 دقیقې سیمینار ورکړي نو د بند موده یې شپږ ورځې کمیږي.
و در زمین برای استادایی که معلمینی که
ترسنگ په زندان کې هغه خون کو بندیانو ته چې لسو نورو بندیانو ته سواد زده کړي، د هغه په حبس کې هم ورته کمواله راځي. زموږ دا کار د ټولو لخوا ډیر تایید شو. زموږ محبوسینو تر ډیر ملاتړ وکړ، دوی ډیر راضي دي. په دې سره مو د محبوسینو په منځ کې د کتاب لوستلو یو سیالي رامنځته کړې ده. د ښاغلی کوهستانی پر وینا دا طرح د افغانستان په ټولو زندانونو کې د تطبیق وړ ده. هغه ویل چې د زندانونو په کتابتونونو کې بیلابیل ډوله فلسفي، دینی او داسې نور کتابونه د زندانیانو د مطالعې لپاره برابر شوي دي. د حقوقي چارو کارپوهان د حکومت دا اقدام د زندانیانو د اصلاح او روزنې په برخه کې یو ګټور اقدام ګڼي، خو وایي چې د قانون په اساس هیڅوک د مطالعې په بدل کې د یو بندي د حبس د مودې کمولو حق نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غټ وویل چې دا طرح د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف ده او عملی کول یې هم سخت کار دی.
دا یو نوی موضوع ده او دا کاملا د قانون سره په ټکر کې ده. مطلب دا ده چې ولسمشر هم د نافذه قوانینو په اساس باندې خپل صلاحیتونه اعمالوی شي. د سیاسي صلاحیت چې هغه د نورو قوانینو سره په ټکر کې وشي، هغه د ولسمشر یعنی شي کولای چې ولسمشر صلاحیتونه مشخص کړي. هغه خصوصي فرمان د عمومي فرمان چې د حبس موده پکې راټیټېږي، اما دا خو فرمان نه ده، دا خو یو عمومي قاعده وضع شوې ده.
خاغلی مزباده غرازو ویل چې دا تر حد فساد او په زندانیانو کې د تبعیض لامل کیږي او هغه بندیان چې لیکل او لوستل نشي کولای لدی تر هیڅ استفاده نشي کولای. خود مدني ټولنې ځینی فعالین د حکومت لدی اقدام څخه پرکلی وای، د کتابونو مطالعه بعد زندانیانو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي او له هغه سره بمرسته وکړي چې عادي ژوند ترا وګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس دا مهال سباندې سلويغ زره بنديان د افغانستان په محابسو او توقيف خانو کې زنداني دي چې اکثره یې د جنايي جرمونو، تروريستي فعالیتونو او مخدره موادو د قاچاق په جرم نیول شوې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او ورستۍ خبر دا چې یو امریکایي جلی چې په خټه افغانه ده، په دې ورستۍ کې د ټک ټاک د لارې په چین کې د ایغور مسلمانانو په حق له یو ویډیو پیغام خبر کړ. د سیاست سره هغه مینه لري. فیروزه عزیز د امریکا د نیوجرسي په ایالت کې اوسېږي او کوښښ کوي چې د کانګرس غړی شي. د غزوان جلی د امریکا غاګ د همکار وحید الله فیضی سره په مرکه کې ویلي دي چې د مسلمانانو په اړه یې ویډیو 8 میلیونه ځله شریکه شوې ده.
په دې ورسېو کې فیروزه په چین کې د غور مسلمانانو په حق لایو ویډیو خپره کړه. د دې پیغام نړیوال شو. دا پیغام په میلیونو کسان لیدلې او شریک کړي دي.
زما پیغام په ټیک ټاک کې 2 میلیونه واره شریک شوی و. په نورو ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، انستګرام کې له 6 میلیونو څخه زیات شریک شوی و.
فیروزه وایي کله چې ویډیو خپره کړه د خلکو خبرګون مثبت و، خو ټیک ټاک یې حساب ور بند کړ.
د شنبه او یک شنبه په شپه مې درې ویډیوګانې خپرې کړې. د دوشنبه په سهار چې راویښ شوم، چینایانو زما حساب بند کړی و چې ما د بیګناه خلکو په حق له چې وژل کیږي خبرې کړې وې.
سوشل میډیا کې کم کار مې وکړ، ډېر خوشاله یم.
فیروزه وایي راتلونکي پلان یې په چین کې د ایغور مسلمانانو په حق د کمپاین پیلول دي.
زه غواړم په دې موضوع خبرې وکړم، په دې حق له کمپاین پیل کړم چې خلک په حقیقت پوه سي.
فیروزه سنگر له سیاست سره یو ځای کړ.
This is my message and I'm telling the audience the voice of America.
دا زما پیغام و. اوس د امریکا جغل دونکو توایم د ټولو مسلمانانو دنده ده موږ اړتیا لرو چې پوه سو چې څه روان دي. بې ګناه خلک وژل کیږي، بې ګناه خلک کمپونو کې ساتل کیږي، یو شمېر یې سوځول سوي، یو شمېر یې بیرته ژوندي نه دي راغلي. دا نسل وژنه ده.
فیروزه وایي چې افغانستان له تیرو 40 کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېل دی، خو خلک کولای شي چې لا مبارزه وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې مې د خلکو د پوهاوي او بې ګناه خلکو وژل کېدو او په افغانستان کې د ترکاریزو بریدونو په حق له خبرې کړې دي. زه فکر کوم باید یو کار وسی.
ریپورټونه ښایي چې نږدې 1 میلیون ایغور مسلمانان په توقیف خانو کې اچول شوي، خو د چین حکومت وایي دا کمپونه د مسلکي روزلو لپاره جوړ شوي چې په هغه هیواد کې په میشتو مسلمانانو کې د توندلاریتوب مخه ونیول شي او خلک وکړی شي نوي مهارتونه زده کړي.
د دې ویډیو له خپرولو څخه مخکې ما فکر کاوه چې فارماسیست سمه، خو اوس چې دا شی وسو زه د سیاسي علومو او قانون په هکله فکر کوم او هیله لرم چې د کانګرس لومړنی افغان الاصل امریکایي غړی واوسم.
د بشري حقوقو، اسلام او نورو لارو مدافعین چې زما د لور د پیغام د رسولو د طریقې څخه الهام واخلي چې په ډېر ښه سولیز بیل تشدد بیل د چې چازره ازار کې خپل پیغام رسولې دي.
فیروزه په افغانستان کې انجونو ته، ځوانانو ته پیغام دې څه دي؟
زه غواړم چې دغه ځوانان افغانستان کې په چول مکتب ته لاړ شي. موږ باید چې خبرې وکړو دا باره کې. وی هاف تو دو دیس.
ډېر مننه. کور آباد. فیروزه عزیز وای، نه یوازې چې د افغانستان د تعلیم په برخه کې به همکار کوي، غواړي چې د بشري حقوقو په برخه کې هم افغانستان لپاره کار وکړي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، نیوجرسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او درنډونکو پم دې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنی خبری خبرونه مطلب هم پایته ورسدل مننه چې تر دې د ممو زمنګ ملتیا وکړه د امریکا غاک آشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په و بجو پل کیږي تر هغه چې به همستاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول په لاس پرم پاتې ورځ ملک مرغه د خدای پامان.